کار اکسیوس وی پانی ته ویلی ولسمشر رستر بلې ناهیلی کیږي. د هغه ځینې نشتې کسان د ایران پر ضد د جګړې په اړه خبرداري ورکوي، خو د په اند نیوي سلنه احتمال شته چې په راتلونکو څو اونیو کې به پوځي اقدام وشي. د امریکایي رسنیو لکه د اکسیوس، وال سټریټ ژورنال او سی ان ان راپورونه ښیي چې له ډیپلوماتیکو خبرو سره هم مهاله متحدو ایالاتونو منځري ختیځ ته ګڼ شمېر جنگي الوتکي او د ملاتړ هوایي وسایل استولي دي. ویل کیږي له هغه وخت چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید کړی و، دا په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر هوایي تمرکز دی. د اکسیوس د راپور پر اساس امریکایي چارواکي باور لري چې د ترامپ اداره د عامه افکارو تر اټکل ډیر یوې پراخې جګړې ته نږدې شوې ده. د خبرو سرچینو په وینا پر ایران احتمالي پوځي عملیات شایي یو څو اونیس او پراخ کمپاین وي چې تر محدود او هدفي برید به ډیر یوې بشپړې جګړې ته ورته بڼه ولري. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې امریکا په وروستیو ورځو کې پرمختللي اف 15 او اف 22 جنگي الوتکې، د قماندي او کنټرول الوتکې او د هوایي دفاع سیستمونه سیمې ته لیږلي او دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته روانه ده. د دې رسنۍ په وینا دغه پوځي وړتیا امریکا ته دا امکان ورکوي چې یوازې محدود برید ونه کړي، بلکې د ایران پر ضد دوامدار او اوږدمهاله هوایي جګړه په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغان ترانزیتي سوداګریز توکي اوس د بیا صادراتو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي. دغه محمولې له میاشتو راهیسې په چمن او کوټه کې بندې پاتې وي، خو افغان سوداګر د کراچۍ بندر ته د خپلو توکو د بیرته ستنولو په اړه بیلابیل نظرونه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان حکومت لخوا په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د مالونو په اړه د سخت اقداماتو په دوام تازه د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف پی آر اعلان کړی چې هغه افغان سوداګریز ترانزیتي محمولې چې له میاشتو راهیسې په چمن او کوټه کې بندې پاتې وي اوس د بیا صادرولو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای سي. پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د چهارشنبې په ورځ د دلوي په 9 راپور ورکړی چې د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې د اعلان له مخې د ټولو بندو سوداګریزو توکو بیرته حرکت اوس د کراچۍ بندر د قاسم بندر له لارې د بیا صادراتو اجازه ورکول سوې ده. د دې امر له مخې په چمن او کوټه کې بند پاتې سوداګریز توکي به د موجوده مقرراتو سره سم او د ګمرکي چارواکو تر څارنې لاندې د کراچۍ بندرونو ته ولېږدول سي. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې له ضمانتي ترانسپورتي شرکتونو څخه هم دا غوښتي چې د توکو د لېږد لپاره د رسمي غوښتنه ورکړي. د دې راپور له مخې هر کاروان به حد اکثر 15 موټر وي او د ګمرک یو مامور به ورسره مل وي. یو شمېر افغان سوداګر د خپل هغو توکو د بیا صادرولو په اړه ویشلې نظرونه لري چې په چمن او کوټه کې بند پاتې دي. د ننګرهار د سوداګرو د ټولنې مشر او سوداګر زلمی عظیمی چې مالونه یې له میاشتو راهیسې په کوټه کې بند پاتې دي، د پنجشنبې په ورځ د دلوي په 1:30 ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خصوصي سکتور په ګټه ده.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع ده، ځکه چې دلته په کوټه کې هم خطرات زیات دي، د بلوچستان د خوانه وخت نه وخت تلته مزایده کیږي، او بل مسله دا ده چې په تجارانو باندې ډیټنشن واردېږي، د کانټینرو کرایه ده او د ډرایورانو موټروانانو د دې روزمره دیاړي ده. دا ظالمانانو د ورځ لزر او کلدارې د یو ګاډي د دې دیاړي غواړي. دا د افغانستان د سکتور خصوصي په نفع ده.
خو یو شمېر نور افغان سوداګر وایي چې د کراچۍ او بندر عباس بندرونو لاره د دوی توکو بیا صادرول ډیر لګښتونه لري. د غړیو افغان سوداګر حاجی قدیر چې مالونه یې په چمن کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل
جنسای ما و چمن داریم اونم روغنه، اینها تقریبا طبق محاسبات که ما کردیم مگی
زموږ مالونه چمن کې دي، غوړي دي. د هغو محاسبو له مخې چې موږ کړي، کدا له چمنه کراچۍ ته یوسو او له کراچۍ څخه بندر عباس ته بیا صادر کړو، تقریبا $8,000 پر هر کانټینر لګښت راځي، په داسې حال کې چې ارزښت یې $15,000 دی. یعنی تقریبا 80% د جنس د ارزښت لګښت راځي چې موږ یې اندېښمن کړی یو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډخونه وایي که څه هم دا پریکړه کولای سي د نورو زیانونو مخه ونیسي، خو په خبره درنو اضافي لګښتونو په سوداګرو دوه چنده فشار راوړی او د دواړو خواوو ترمنځ سمدستي حل او همغږۍ ته اړتیا ده. د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
بلې مشکل اساسي است که بالای اول کس برلاویږي که د مرچ آمدن د تنشن آمدن
اساسي ستونزه دا ده چې پر دې مالونو د راغلي د تنشن سربیره موټر چلون کې هم د ودریدو پیسې غواړي او دا د سوداګرو لپاره ډیر لوی زیان دی. خو سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه انتقال کړي. هله ته ژر تر ژره دې موضوع ته د هلار ومنل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سوداګرۍ وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویلي و چې ټول هغه افغان ترانزیتي توکي چې په کراچۍ او ګوادر بندرونو کې بند پاتې دي د بیا صدرولو لپاره به خصوصي. تر دې پریکړې وروسته یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی د توکو بیا صدرولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولی دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د 2015 کال د اکتوبر په 10مه د دواړو هیوادونو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې. وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو د بیا پرانیستلو مخالفت وکړ او ویل چې دا لاره به یوازې هغه وخت پرانیستل سي چې پاکستان تضمین ورکړي چې دوی به بیا دا لارې په هیڅ پلمه نه تړي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومتونو د اکتوبر له نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وکړ، خو د لارو د بیا پرانیستو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی او د خبرو اترو د پرمختګ جزئیات هم لا نه دي خبر سوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس برا شو د کرکټ نړیوال جام ته چلو به په سریلانکا او هند کې روان دي. د افغانستان او استرالیا لوبډلې د شل اوورونو د کرکټ په نړیوال جام کې له دوهم پړاو څخه پاتې شوې. د افغانستان لوبډلې چې لومړی ځل یې په 2010 کال کې د اتلولۍ ته لاره موندلې وه، سږ کال هیلمنه وه چې دوهم پړاو ته به ووځي، خو بریالی نشوه. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د شلو اورونو د کرکټ په نړیوال جام کې اته برلاسه لوبډلې معلوم شوې. په دې نړیوال جام کې چې د فبروري په 1مه د سریلانکا او هند په ګډ کوربتوب پیل شو، د نړۍ شل لوبډلو په 15 ګروپونو کې برخه پکې واخیسته. په هر ګروپ کې 15 لوبډلې د پچل مخې سره یو ځای شوې وې چې د سر دوی دوهم ګروپ ته ووتې. افغانستان د دې اتلولې په ډی ګروپ کې وو چې د کپتان راشد خان په وینا د دوی په ګروپ کې دوی ډېری پیاوړې لوبډلې ورسره یو ځای شوې وې، نو د دوی لوبډله دوهم پړاو ته ونوته. په لومړي پړاو کې د نړۍ یوه ډېره تکړه لوبډله آسترالیا هم پاتې شوه. آسترالیا په بی ګروپ کې له سریلانکا او زیمبابوې څخه ماتې وخوړې. د شلو ورنو د دې اتلولې په لومړي پړاو کې هند، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز هغه لوبډلې دي چې خپلې ټولې ګروپي لوبې یې ګټلې دي. کرکټ د شلو ورنو، د 500 ورنو او ټیسټ لوبو نړیوال جامونه لري. د شلو ورنو نړیواله لومړی اتلولې په 2001 کال کې په جنوبي افریقا کې ترسره شوه. روانه اتلولې لسمه یوه ده. تر اوسه د اتلولې دوه ځله هند، دوه ځله ویسټ انډیز او دوه ځله انګلستان خپله کړې ده. سریلانکا، پاکستان او استرالیا یو یو ځل دا نړیوال جام ګټلی دی. افغان لوبډلې لومړی ځل په 2010 کال کې د شلو ورنو نړیوال جام ته لار وکړه.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ځایي مسؤلین همدارنګه کروندګر او سوداګر وایي چې د بخوا په پرتله د دې ولایت د تازه میوو او ترکاریو په حاصلاتو کې 15% ډیروالی راغلی دی. دوی زیاتوي د کورنیو حاصلاتو په ډیرې دو سره په بازار کې هم تر یوې اندازې د نورو هیوادونو د تازه میوو اړتیا کمه شوې.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې مسؤلین همدارنګه د شنو میوه او ترکاری سوداګر او کاروباریان په دې ولایت کې د دې برخې د حاصلاتو د ډیریدو خبره کوي او وایي د پکتیا کورنۍ او بیا له دې سره په څنګ کې د هیواد په کچه کرنیزو محصولاتو تر ډیره د داخلي بازار اړتیاوې پوره کړي او نرخونه یې هم مناسب پاتې شوي دي. دوی زیاتوي په پیل کې له پاکستان سره د لارو د تړل کېدو له کبله د تازه میوه او شنو ترکاریو د کمښت په اړه اندېښنې وې، خو اوس یې تشه تر ډېره بریده کورنیو حاصلاتو ډکه کړې ده. د تازه میوه یو تن سوداګر روزي خان احمدزی وویل
میوجات ته د پکتیا میوجات او د نورو ولایتو د وردګو د دوه لوګر دوه د پکتیکا د ورګون میوجات چې وګوري دا میوه په خوند کې ذایقه کې په رنګ کې ډېر فرق لري. الله فضل د موږ دومره میوه جاتی وساملن تاجکستان ته ځي، نورو جویو ته ځي، وچه میوه د موږ سه هند ته ځي، چین ته ځي، دوه جویو ته ځي. نو موږ د الله فضل د افغانستان خو بیخي د یو غنی مملکت د میوه جاتو په حساب باندې.
د ګردیز خرد سبزه او میوه د منډای او تن دکاندار ګلاب ګل درویش هم وایي چې اوس مهال مارکیټ کې په کافی اندازه تازه میوه شته او ځینې نور بیا د ایران او چین څخه هم وریږي.
شکر الحمدلله هر شایسته تک منی دی، انار دی، انګور دی، خلق بس دغه منی دی ورور جان، انار دی، انګور دی، دغه شان خلق سره غواړي. نور بس د مالټی دی له ایران نه راځي، لکه دا کیوی وخه نه کوخه دا شان لږ جن. نور ان شاء الله هر شي ستک خیری.
د ژمی په موسم کې نور کلونه د مالټو په ګډون یو شمیر تازه میوې له پاکستان څخه وارددي. خو د تیر کال په اکتوبر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو له بندېدو وروسته بازارونه تر ډېره کورنیو میوو نیولي او یوه برخه یې له ایران او چین هم واردېږي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار یو بل اوسیدونکی فریدالله وایي
انار سته، مڼې سته، انګور سته. د دې نه وروسته خدای مهربانه نور سي پسرلی کې د افغانستان خپل میوه موږ ته صحیح ده. اوس مثلا ایرانی میوه شته، اوس وطني خپل وطن سره ارزان هم ده او کیفیت هم لري.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
او مترقي ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ریز سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره مرسته او همکاري لري. په انټرنیټ باندې زموږ پته مهیروي azadiradio.com. رابشو د خبرونه نورو پاتو مطالبه ته د روجې پر را رسیدلو سره یو شمیر افغان جونې او مېرمنې وایي په کورونو کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کړي چې ورته ارزانه تمام شي او صحي. ډاکټران بیا وایي دا خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي، د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځنګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې باید ډیره استفاده ترې ونه کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د روژې په ماښام کې اچار او چکنی او په پیشلمی کې هم مربا دا په ډیره یو دسترخوانونو یې معمول خواړه دي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي سږ کال یې هم روژې ته په خپلو کورونو کې ځینې مرباګانې، چکنی او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې هم ورته ارزانه تمامېږي او هم صحي. د کابل اوسیدونکي نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیر اکرانی ده. له همدې امله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحیح راځي. مربا له مڼو جوړو، مڼې د ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو. اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپی، تور بانجان او له نورو شیانو جوړو.
زردک او ګلپی، بانجان سی او چیزا جوړ میکنیم.
تونو موري په خبره ساګروجا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلا بیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 500 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمیر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي رادیو ته وکړه ویل پټوله کې نرخونه هم دادي. خود دوی په خبره ممکن څوک په لس کم یا لس یاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسیدونکو سکینه بیا وایي دوی هر کال روژه کې داوري اچار او چکنی جوړوي.
مونږ د سرکی اچار نه چو د اوري اچار چ پروژه کې او د شنی دنیا چکنی کو چې شنه دنیا مرچک او وګه د ماشین نه وباسو او مستو کې ګډو.
ډاکټر انوی د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې ونه کړي.
د ازادي ملما
السلام علیکم زه احمد تکلیم او د ازادي ملما یو نوې مرکه ته مو هرکلی کوم. نن د کابل په هنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربېره شاعري هم کوي. په هندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربېره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپل آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلی بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل دا به سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی وم. بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل کچلدی کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و او د کتاب او قلم او مطالعې او دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود وه. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه د کلې چا خبره اته شپېته اویا برید کې و او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې. نو
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چارګي کې ګزرګاه پله ته ورڅېرمه او کلی د شکلا خان کلا، هلته زه زېږېدلی یم. خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چارګي ده،
هغه هم د کابل چارګي کې له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده. دا کلی چې موږ نور ټول نو ماشومتوب و تانده ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او دا کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څه ملفته؟ خو زه رسمیاتو کې چې کوم ساسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارله سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه راسکرۍ ته بونځي چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کوم ادبي تذکرو کې چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلته کېدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارله سوه او درې دېرش ده او ځینې ځایو کې دیارله سوه او پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه علاءالدین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاد وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وای کنه؟ دا به ورسته راته وایي اسلغه مخکې درته وایي استاد چې درس مو چیرته ویلې، تر کومې درجه پورې مو درس ویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چې لاندې وایم زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود ترجی لیسه چې په دارلمان کې و هلته یې ولیږل. ما بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسم هلته وویلې. خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم، له کوم ځای چې د ما مور و پلار راغلي و. او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه. زه په صراحت سره وویلی شم چې هغه یو تعلیمی کال ما ته ډیر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره ډیر څه در زده کړل مهان صاحب؟
خو بل چاپېریال و، بل محیط و. ما د خپل کلي و کور ډېر درسونه زده کړل. چې د کابل سره یو څه توپیرونه درلودل، هغه روابط چې په کابل کې وو هلته نه وو. تر ډیرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستی ما ته د کابلۍ خطاب کوو، تر هغو چې زم بیا کمیس پرتوک سره عادت شو. او دولسم نه چې خلاص شوم په دیارلس سوه څلور پنځوس کال کې په ژمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د روخان دارالعالمین کې چې د ښار په منځ کې و هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یو لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جګی کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم او د تدریس چارې رالغاړې شوې. او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد اکادیر اکادمیسیان صدیق روحی تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا د ما د زده کړو لنډ معلومات.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وي بهر
سره؟ ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډی لپاره درې ځلې کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر. او هغه وخت د پی ایچ ډی زده کړې په افغانستان کې نه وې او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او پنځه کاله کېږي چې زه دنمارک کې یم.
ډېر اله. بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلی په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړي؟
البته زغه تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ووم د لسو کلو یا تو کلو دومره به ووم چې خپلې ادې سره په محلي سرویس کې ناست وم او تلمه وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کله یې د لارې په سر راځي پېشلدې چې دا څلور درې شروع سي، یو کله یې راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه، مونځ کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کې تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نورم قوي سو. یعنی لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي، چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي. د دې و تاثیرات و. او راغلو د ادبیاتو مسلې ته. هغه د ننه په کور کې له مانه مشران لالاګان چې و، د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
څوک که نوم واخلئ لطفا اورېدونکو ته؟
زموږ مشر لالا، زما البته اولین ښوونکي چې و په کور کې مور و پلار و چې لارښوونه یې کوله. دې خو مې سواد نه درلود، پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او موږ ته به ښودل. خو په عملي ډول زموږ لومړنی نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا لا د ټول کلي د مراد خان د ماشومان او استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاندو دا خلک به د کلي ماشومان به راتله د موږ کور ته د ماسکین لخوا یوه لویه برنده وه دام و د دې په سر به ماشومان کیناستل او د لالا به درس ورکاوه له هغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي احمد کې وفات شوی ده او له هغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکتر صاحب لطیف بهاند و دائم به یې هڅول ما چې زه مطالعه وکړم د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و دا یو څه زوړ سوی م و خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نه راته او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و بیا به ډېر نه لرې کوه او پاته ډېر خوند راکوه بیا له همدغه جای نه نور دغه ادبي کاروان پیل شو چې وروسته محصلین شو بیا د پوهنتون درسونه و د استادانو خبرې دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ چې ما کېش
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا د نور ارتباطات ستاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې ورسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې
بالکل پیدا کړی بلکل د دې تفصیلات زه تر اوسه هم احساسوم اما غمزولي چې موږ سره و په نرخ لسه کې د ما ښه په یاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده یو چونغر د موږ د میدان خواته چې زی ده د پغمان نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چه زیارت راځي پس دغه دایراتۍ کلا چې راځي لاندې دغه نه دان ته دغه پاس یو غر د دغه سیمې ته چونغر وای دغه سیمې ته موږ هغه راوستي و را درې شپې مخکې له واده موږ یو لاس پنځه لس نفره زلمیان راغلي وو چې یو د موږ یو همصنفی هلته څه خپلوي وه او له هغه ځای موږ دوی ته ورا راوستي وه هلته ما ډېرې سندرې واورېدې البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به بیا وخت لیکنه کومه او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات وو بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسو اتنونه به و او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدي خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډیو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین په راتګ سره زما یادښتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نه خود ما دا 15 کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یم ما تر اوسه پنځه د لنډۍ یو ټولګې ټولې کړي او خبرې کړي دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغسې په د لنډیو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړي هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړي دي او اوس هم چې چېرته یې د لنډیو ټولګه پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه م ورږدم په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زږدم پنځه ټولګې ما خبرې کړي څو او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسی ادبیاتو د لنډیو د نور ولسی ادبیاتو د بڼو اول خو اوریدونکو ته وایو چې اسف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستی بلکې شاعر هم دی که داسې یو شعر راته وایست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایي دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه شیر به ګومان نکوم چې دفتن زه تاسو ته پیدا کړم ته ځکه دغه ما دوه شیری ټول کې تر اوسه آنلاین شیر ډیرې دي خو چاپی دوی دي مراور هم ځکه البته دغه ټول کې نو ما ناری بلی فصلونه او مراور هم ځکه ایښي و چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږده دا به رالاړ کړو مراور هم ځکه هغه چاپ سوی په کابل کې او یوه ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې د چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دی وي لونګ دی وي نظم درنه نظم که مې سر دې ور شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه داسې ضایع کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې وې خپلې سیالې ته غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي.
مننه بهان صاحب کور مو ودان. له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس هغه برخه را ته وایست چې شعر تاسو څه وخت شعر ویل پیل کړل په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لومړی ځل تګ را تک پیل شو که وروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې کوم وخت ستاسو اولین شعرونه راغلي ولیکل شوي دي؟
ما لومړني شعرونه د پانتون دوره کې پیل کړل چې کله راغلم د نرخ لیسینه فارغ شوم د اصولو له مخې زه د لیلیې مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وم. نو لیلیه وه په کابل پوهنتون په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه و. دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای او د پولیتکنیک د انستیټیوټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په 1956 کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو واورې دا آزاد شعرو
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه مو چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي خو موږ خپل هغه نه بنده و که مخفا را ته وکړ خو زما لومړنی شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکو کې تم ومه ژوند مې کاوه هلته چا داسې پیغورګویا را ته وویلې چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې اسف وان څنګه له کابل نه ووت اولې ووت څه رقم څوم چېرته تم سه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارویکي لارویان دغه کتاب چې اوس یې له ګلا قمندان ډېر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ کړه بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا را ته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیته مې لرې کړه اوس دا کتاب آنلاین چاپ شوی ده په آنلاین بڼه پیدا کېږي دغه کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده نو داسې زما شاعري ګډه وډه له خلیره برخه آزاد شهیدی ده.
درخه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان لدین مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپې دي او له هغه مخکې مو ویلې چې پینځه د لنډیو مجموعه مو چاپ کړې دي. کاوریدونکو ته وایي اصلتفن بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي دا شمیر څو ته رسیږي؟
شمیر
بیا
د کومه بیوګرافي چې ما د ما مختلف سایتونو خبره کړې زه کې د مادي کتابونو شمیر 30 کوډ شوی ده او په مستند ډول زه تاسو ته وایلی سم چې نمونه خو به د ټول فتوا وایم خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یو تیرې چې داسې خبرې چې ته کوي دا ولیکه هغه به نه لیکه دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سیندلک اولاد او ځکه نه د ما اولاد به سرپرستی د څوک په دفاع کوي نو دا مهم ما ته پوه دي البته مهم زه نسم کولای وایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده او هغه دي هغه دي سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې خبرې پی وکړي بیا په ترتیب سره د شیرونو د غټول کې چې ما یاد کړی غشیرونو په دغه نوې کولګه کې چې ما څلور آنلاین کړي ټولګي راوړي دي دغه آنلاین کړو سابلیکونه دادی ما د شیری کوم سابلیکونه د باران سیوري یو ځل مې د لاس ورغوي وګوره راشه چې سترګې مې لمده کې نه راټولې کړم موري مننه چې دې دې کړم دا څلور ټولګي ما په دې یو شیری ټولګه کې د چاپ لپاره راوستي او دغه نوم میکې کو ز کور کې نه یم بار مراله دا شری ټولګي او لاندې یو برخه کې زما په ستاسو کوم چې درې ټولګي لاندې چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړي پس دې هم د روسا لیک د لاندې یو مسټول ستونزې چې زه په تیوري کې اړخم کار کوم چې دا لاندې زه چې راکولم دا کوم کې په دې وروسته وختو کې مې یو بل نوانه که مال تبغلی ورکه چې لنده یو اصلی منابع خلق دی او دا درې ټولګي خبرې سوي درې ټولګي دا چې دی آغا جلا دي چې مثلا یو ټولګي کرونا ته وقف شوی ده او یو کرو چې هغه ته نوان ورکړی کرونا ای لنده او یو ټولګي دا څو کال مخکې چې پاکستان او ایران په غیر قانوني ډول په دې ظلم سره چې لړۍ وسم روانه ده چې مهاجرین راځل دا چې د هجرت د چاپیریال نه د مجبوریتونو نه دا موضوعات په کې منعکس شوي هغه مې علیحده ټولګه کړی ده او تر هغه وروسته چې د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې د کوم سوي دي هغه چې بیا راټول کړی دی او کتابي باندې ورکړی دی یو نومیږي تعظیم دی واو د نام نوې نسل روزنه او دا څه نور هغه دی د نه مورانه ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوې نسل روزنه او زموږ غریت په دغه ترتیب البته یو ځوی سلسله نورې مې دي کتابونه چې هغه ته ما یو تا ژوندۍ او دونه نوم ورکړی بل ته د تللو یادونه د دوارو لړیو درې درې ټوکه چاپ دي او څلورم ټوکه کار روان دي په ژوندۍ یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپل استاد ژوندۍ فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دي یا د استادان مې دي چې ما په پرورش کې رول لرلای دا او یا د نوې نسل د دوی آثار او افکار د نوې نسل پر وزلو کې مهم ثابت شوی دی په هغه باندې ملي او بل لړۍ چې دا د تللو یادونه دي د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د امام صنفیان او یا د عبدالله خلکو یا د ما استادان پاتې شوي او یا دغه خلک چې وفات شوي دي ما په هغه د دوی فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګه ته د ټولو یادونه ما ورکړي دراسه نور دوستان کولای شي چې البته یو بیخي نه وی هغه لړۍ چې دا هغه د افغانستان کې د جنو د تعلیم د مخنیوي ستون زما چیرلې ده. په دې موضوع کې تقریبا ما 50 یا 50 مقالې خپلې کړي چې دا مې بیا په دوه ټولګو کې راټولې کړي. انوان مې ورکړی د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغاړی دی.
ډېر زیاته مننه ښاغلی بهاند. د 15 یا 18 کلونو فعالیت، ژوند او ادبی تخلیق د دې سپړنه په دې لنډه مرکه کې نشي کېدای. زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کله دې مرکه په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راته وایست چې بیا الله هم غ شعر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنی وکړو.
لا فرخنده چې کله وژل او یې وسوځول هغه ته ما یو لنډکۍ آزاد شي لیکلای چې دین خلک غته لنډکۍ هم وایي دا شي نو ته هغه دا څه ده چې هی د لری کلی خلکو غږ نه درسی کنه دا غږ دی وژنې مې وهینې سوځولې مې لا سوالای نشي مننه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاند وچه د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکه د خدای خدي وي.
د ازادۍ میلمه
منو تو نسل قهرمانی منو تو مشت پرتوانی